السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې څه باندې 80% ښځینه روغتیا پالانې په افغانستان کې د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون دغه ادعا په هغه رپورټ کې کړې چې د شاوخوا 80 روغتیا پالانو او ښځینو صحي کارکوونکو سره د مرکو په اساس باندې ترتیب کړی دی. روغتیا پالانو شکایت کړی دی چې د کارځای ته په لار باندې د طالبانو لخوا په دې پلمو باندې ځورول کیږي چې ولې شرعي محرم ورسره نه وي. دوی شکایت کړی چې طالبان ورته سپکې سپورې وایي او په ځینو وختونو کې سختې ځورول کیږي. د طالبانو حکومت بیا د جانز هاپکنز پوهنتون دغه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا د طالبانو پر ضد تبلیغات دي. په کابل کې د قطر سفیر ویلي هیواد غواړي له افغان یتیمانو کونډو او وړمنو سره د مرستې لپاره یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. ازادي راډیو ته غواګیست د ملګرو ملتونو د وګړو و صندوق یا یو ان اف پی ویلي چې 90% افغانان د ژمي لپاره سون توکي نه لري. د وګړو صندوق یا یو ان اف پی خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې را روان ژمی د خلکو په وړاندې ډیر له ستونزو او کړاوونو ډک ژمی اټکل شوی دی. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي دي چې په افغانستان کې داسې وخت ژمی را روان دی چې د افغانستان ګڼ خلک له اقتصادي ستونزو کړیږي او په دغه هیواد کې بشري ناورین ته توجه نه ده شوې. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لاملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د جیوو غونډه داسې مال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه کچه زیانمن کړي او د ډېرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي دغه د ورځنۍ غونډه به د جرمني په لویدیز ښار مونسټر کې جوړه شي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبی افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سره مخ شوې دي. پاکستان یو سلو شپږ اتیا منډې هدف ټاکړی دی. جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره لوبه وکړله خو دمګړی باران دی او لوبه درېدلې ده. جنوبی افریقا د باران تر ورېدو پورې په 9 اوورونو کې 9 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په 6 بالونو باندې 112 منډو ته ضرورت لري. که احیانا لوبه ونشي نو پاکستان ښایي د ډیل میټور په اساس باندې د دغې لوبې ګټونکی وي، خو اوس په لوبه کې دمه راغلې ده. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د دغه پروګرام د مطالبو معرفي ته ورځو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ویلي چې د ژمي په درشل کې افغانان شاوخوا 80% خلک د سون توکو د نیولو توان نه لري. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې د جانز هاپکنز پوهنتون یو څیړنیز راپور کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې روغتیا پالانې د طالبانو لخوا ځورول کیږي.
نمیفهم کی محدودیتای طالبان تا برای زنا
در روغتیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې دنده لري.
د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو څخه هم ریپورت لرو چې هلته خلک په تیر بیا بزګران د مرستو غوښتنه کوي.
دې سیمه خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کارونګر دي. نو موږ د دولت په خاصتن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمه تروشي او د بزګرون د پوره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
په غزنی کې ناقانونه کار روان دی.
شکل شکل مرغان دی لبردو ملکوم دل ترازی لدیز پردو ملکو تزی یلتی خلق شکار نکی دوی رازی غیر قانونی شکار کی دخل کار ندید از بوجه و تاز دی وطن دی شکولا دی پار دی دی نسل سبال افغانستان ورکی گی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی خبرداري ورکړی چې شاوخوا 80% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د دغه ادارې له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې اوس مال نږدې 3,400,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او ډیری یې په لنډ مالو سرپناو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ کوونکې ادارې او چا په حواله ویل شوي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې حال کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. جزئیات له فرید سیال اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله چې لاستی کراچۍ ګرځوي وایي ژمی را رسېدلی خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
ژمی را ورسېدو کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو. لرګي هم قیمته دي نو نرخونه هم د خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. وس او توان نه لرو نو په لاس ګاډي باندې شل دی شو پي د ورځې پیدا کوو پاغي باندې هیڅ نه کیږي.
خدای یوازې عبدالله نه دی بلکې د ډېر کابل میشت اندېښنه ده چې سوړ ژمی مشهور دی. د دې خاري او بل اوسیدونکو میرالم هم وایي د کار روزګار د نشټون لامل د خپل کوچنیانو لپاره یو ملروډي هم نشي برابرولی.
د ژمی موسم پر را رسیدو دی او را رسیدلې د ژمی دی. دا چې زمونږ ملک کې غریبي ده، بې وسی ده، بیکاری ده، خلک د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړي واخلي، ځکه د خلکو هغه اقتصاد چې دی کمزور دی.
دوی له حکومت او نړیواله ټولنې غوښتنه کوي چې پراتلونکي ژمی کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. دا دغه ادارې له لوري په یو خبر پاڼه کې راغلی دی اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او دا دوی ډیری یې په لنډ مهالې سرپناو کې اوسیږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا ډیرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې او چا له قوله ویل شوي دي چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسیږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دی چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلی دی د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډو اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره پکې 5 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکي او د څکاکو د اوبو 2 بوشکې شامل دي وویشل شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو یاندز بولا مجاهد د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبر ورکړی و چې د ژمي پر رسیدو سره به کابل ښاریانو ته 400,000 ټنه سکاره په تخفیف ورکړي. خو یو شمېر کابل ښاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یادوي یعنی یو ټن سکاره په 9000 افغانۍ ګران بللی و او ویلي و چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. دا نمرنیو خوراکي موادو به لوړ شوی او زیات شمیر بیوزلې کسانې د خستو توان لري او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر میاشت ویلی و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلې سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون په څیړنیز راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا خزي روغتیايي کارکونکي کارت د تک پر مال د طالبانو لوري زورول کیږي. دغه پانتون خپل څېړنیز راپور خزینه روغتیايي کارکونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړي. پر راپور کې دام راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو له بشري حقوقو سرغړونې باندې کړي. خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی او د دوی پر ضد تش تبلیغات بللی دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نمیفهم کی محدودیتای طالبات برای زنان
د روغتیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې دنده لري وای د خپل کورنۍ لپاره یوازینې نفقه ګټون کړه دا چې د امنیتی ستونزو له امله نغوړی نومې په راپور کې وخصتل شي وای نږدې هر ورځ کار ته د تک پر محل ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله په لار د طالبانو له خوا زورول کیږي
و طالبا به خاطر از اینکه من محرم ندارم
دلیل پاره چیز محرم نلرم نگدی هر او راست پلاره که پچک پایین تونو که ولار طالب وصله والو للوری را تسپکی سپوری ویل کیگی دیم دی کار لعمله خو کل بخی دفتر تنجم او زیاد وقت ما وقت رسیدم کل خو فکر کوم چی باید دنده پریگدم
فکر میکنم که وزفی خود را حکنم
دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکنز پوهنتون په یو څیړنیز راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا ښځینه روغتیا پالانې کار ته د تک پر مهال د طالبانو له لوري ځورول کیږي جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څیړنیزو مرکزونو بلل کیږي دغه څیړنیز راپور یې په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی او په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی دی په مرکه کوونکو کې نه هتی روغتیایي کارکونکو چې له افغاني بنسټونو سره کار کوي او 240 روغتیایي کارکونکو چې له نادولتي موسسو سره کار کوي شامل دي د غشان د روغتیایي چارو لسو پوهانو سره هم مرکې شوي چې د ټولو مرکه کوونکو شمیر 141 تنه کیږي دغه پانتون په خپل راپور کې د یو شمیر خزینه روغتیایي کارکونکو لقول ویلي دي چې دفتر ته د تک پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله طالبان بد چلند کوي په راپور کې راغلی دی چې زیات شمیر خزینه روغتیایي کارکونکي د محرم د نه موجودیت له امله ټکسي چلونکي له دې ویرې چې په لاره کې به طالبان ودروي تر کارځای نه وړي او دا پر وخت کارځای ته د دوی د نه رسیدو له عمل کیږي د جانز هاپکنز پوهنتون په راپور کې راغلی دی همدا له عمل دی چې د غیر دولتي روغتیایي مرکزونو اتیا په سلو کې خزینه روغتیایي کارکونکو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته کاري انګیزه له لاسه ورکړې ده پر راپور کې راغلی دی که څه هم خزینه روغتیایي متخصصینو له ستونزو سره سره خپلو کارونو ته دوام ورکړی خو هر ورځ یې د طالبانو زورول او بد چلند تجربه کړی دی جانز هاپکنز پوهنتون په خپل راپور کې د غشن ویلی دی چې په تیر یو کال کې زیات شمیر خزینه روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او نورو هیوادونو ته کډوالې شوي دي او پاتې د سختو محدودیتونو له امله ډیر وخت له کور نه راوځي په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي او د ځان پر ضد یې تبلیغات بولي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
دایم مرکزونو ته خزینه ډېر په مسؤلیت په ډېره مانو توګه ځي او هېڅ نوه برخورد سره نه مخ کېږي نه مخ سوي دي دغه ډول اوازې او دغه ډول سوی تفاهم ایجادول او خلکو ذهنیت خرابول هڅه ده او پروپاګند او د محرم موضوع هغه په لرې سفرونو کې شرط یوه د بازار دننه کې یا کار ځایونو پر د تګ راتګ لپاره هېڅ شرط نه ده
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 14 میاشتې کېږي په ټوله دې موده کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي میرمنو ته په ډیری دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي او له شرعي محرم پرته له کوره د دوی د وتلو او سفر پر محدودیت سربیره حجاب هم پرې اجباري شوی دی جانز هاپکنز پوهنتون په خپل څیړنیز راپور کې وړاندیز کړی چې که د ښځینه روغتیا پالانو په وړاندې دغه وضعیت پای ونه مومي په افغانستان کې به د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي له دې وړاندې هم یو شمیر نړیوالو روغتیایي بنسټونو په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د بېوزلۍ له امله د مور او ماشوم په مړینه کې د زیاتوالي راپورونه ورکړي وو د تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هر سلو زورې زیږونونو کې د 638 میندو د مړینې راپور ورکړی وو خو د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت په تیر لمریزې میاشتې سنبولې کې ویل چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د کرکټ مینوالو ته بیا هم خراغلاست وایم نن د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي ټیمونو یو مهمه لوبه ده د نړیوال جام د دویم گروپ لوبه ده چې په سیدنی کې پیل شوې ده هلته خوش پده مګر په افغانستان او پاکستان کې به مازیګر ده چې دا لوبه روانه ده اوس جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې ده. لدی چې په میچ کې باران وشو د جنوبی افریقا لپاره ټارګټ د راکم شو، خو بیا هم د جنوبی افریقا لپاره په څلیر شته بالونو باندې شپېته منډې کول په کار دي چې د لوبل پاکستان وګټي. پاکستان یو سل شپږتیا په اول کې هدف ورکړیو، تر هغه وروسته د هدف یو سل دوه څلوېښت ته د باران په وجه باندې راکم شو. دا د لوبي وروسته حال اوس به له اسرار علم مومن چې د پاکستان او د ساوت افریقا په ټوله کې د پاکستان د ټیم میچونه تعقیبوي. دا ورلد کپ د دینه په پښتنو کې دغه نننه میچ څومره مهمه ده د پاکستان لپاره؟
د پاکستان لپاره دغه میچ ډیر زیات مهم دی، ځکه چې پاکستان لوړان دي، دوه میچونه بیللی دي او یو میچ یوازې ګټلې دي، او اوس پاکستان ته پکار دي چې خپل کومو دا میچ دی او یو بل میچ دی چې هغه خامخا وګټي، ځکه چې پاکستان یو میچ هم بیلی د ټورنمنت نه به بیخي بهر دی.
د پاکستان بل لوبه به د یک شنبه پر ورځ وی، البته له بنگلاديش سره چاغم د دوی آسیایي سیال دی نو.
بالکل بالکل، پاکستان د بنگلاديش سره دغه لوبه ده، او بنگلاديش د زله منګویل شو چې خو فارم کې دي، او بل زده هم اوریدونکو ته ویم چې هم په دغه ورځ باندې په شپږم نومبر باندې د اتوار پر ورځ باندې د جنوب افریقا هم میچ دی، او د پاکستان هم د بنگلاديش سره میچ دی. نو که فرض کا جنوب افریقا نن میچ بیلی، نو لوړان دی د جنوب افریقا 15 پوینټس ته په دویم نمبر باندې ده، نو بیا د پاکستان او جنوب افریقا لپاره دغه میچ ګټل ډیر زیات مهم دی. او که فرض کا د جنوب افریقا دغه میچ ډرا کیږي هم، نو بیا هم د جنوب افریقا به شپږ پوینټ شي، او که پاکستان په دغه شپږم نومبر باندې کم میچ دی هغه ګټي نو او نن هم ګټي، نو بیا به د پاکستان هم شپږ پوینټ شي. دغه سید هند لوړان دي شپږ پوینټس دي، او دا ښکاري چې هند دا ورسته میچ کم مده د زیمبابوی سره که پرس کاغه د باران د وجینه نکیږي او به هم ډرا کیږي، نو د هند یو پوینټ ببل شي نو وو پوینټونه به شي. د انډیا تر ډیر هدا مونږ ویل شو چې سیم فاینل ته وتلې ده، خو که پرس کا زیمبابوی نه هند خپل اخیری میچ بیلی، او جنوب افریقا هم خپل میچ غټي، او پاکستان هم خپل میچ غټي، نو بیا بعد درې لوبډلو ترمنځ مقابله په رن ریټ باندې بوي.
البته د رن ریټ مسله خلکو تلکس سخت ده چې په اسانه باندې پوښي، مګر په ټوله کې دغه لوبي غټل او تر هغه وروسته د بنگلاديش سره چې کومه لوبه ده د پاکستان د هغه غټل، او بیا یا د یو ټیم ته د باران کېدو یا د لوبي د لغو کېدو دعاوې رواني نو څنګه د ټیم د مینوالو.
خو بیا هم زه دوی ته د رن ریټ په اړه ملګ معلومات ورکوم،
مهرباني. دا چې کوم کوم ټیمونه په رکی دي په مقامو کې دي،
بالکل د رنزونو شره یا چې چا ډیر رنزونه کړی دي په دې میچونو کې، او په هغه باندې به فیصله کیږي که پرسکا د هند جنوب افریقا او پاکستان دوی یو شانته پوینټونه راځي، نو بیا به د رنزونو په اساس باندې دغه پریکړه کیږي چې کومې لوبډلې په دې سیریز کې ډیر رنزونه کړي. نو زه اوریدونکو ته هم دومره وایم چې دا وخت جنوب افریقا تر ټولو زیات رنزونه کړي دي، جمع 2.22 دی. دغه سی بیا د هند چې کوم دی هغه 0.30، او د پاکستان هغه هم بیا 0.15. موږ ویل شو چې د جنوب افریقا رن ریټ د ټول نه خ دی، بیا په پاکستان خ دی، او بیا په د هند رن ریټ خ دی.
صحیح، ډیره مننه کوم. البته بیا به بیرته راشو دغه نننۍ لوبې ته، اوس په شلو نولسو بالو باندې اته څلوېښت منډو ته ضرورت لري، مګر هغه کوم د بریا او هغه وړاندوینه چې د اوتومات چخکاري، البته د دې لوبې حال ته په کتو پاکستان 92% یعنی د نننۍ لوبې ګټونکی بلل کیږي. البته دا هغه سکور ته چې پاتې هغې ته په کتو باندې او هغه سختو شرایطو ته چې ساوت افریقا ورسره مخ ده.
اوریدونکو ته هم دومره لنډو ټوکی وم چې دا وخت چې کوم نیدرلینډ دی په گروپ بی کې او زیمبابوی دی، هغوی له ټورنمنټه یو قسم له بهر شوي دي، د هغوی هیڅ چانس نه جوړیږي چې هغه سیمه فاینل ته لاړ شي. دغسې بنگلاديش چې کومه دی، د هغوی یو میچ پاتې دی، نو که هغه هم خپل میچ د پاکستان نه ګټي نو د هغوی به هم شپږ پوینټس شي، نو بیا به د پاکستان په ځای بنگلاديش د جنوب افریقا او د هند سره مقابله کې راځي چې دی کې به کم وځي. او په ګروپ ای کې چې کومه دی، نیوزیلینډ په لومړي نمبر باندې دی، انګلینډ بیا په دوهم نمبر دی پوینټونو سره، او آسټرالیا بیا په دریم نمبر باندې.
آسټرالیا سبانه مسابقه هم د افغانستان سره د افغانستان وارل مخه تقریبا وتلې غوند د زکه چټول میچونه دوه لغوه شول دویم بیلود
افغانستان هم وتلې دی ایرلند هم وتلې دی د دې لومبي ګروپ نه ټورنمنت نه غوي ټورنمنت نه وتلې دی سریلانکا استرالیا انګلند او نیوزیلند خو د سریلانکا هم څلور میچونه کړی دی یو میچ پاتې دی نو دا غوي وتل هم ګران دی خو استرالیا انګلند او نیوزیلند هغه ټولو 15 پوینټونه دي نو دغه سي په هغه مس کې به مقابله وي چې کم دوه ټیمونه به سیم فائنل ته ځي
ډیره مننه کوم اسرار علامه مومن چې راغلی او د ساوت افریقا جنوبي افریقا او د پاکستان د لوبي ورسته حال او تبصره مو راسره شریک کړه مننه
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د تور سمندرګي لاري د اوکرين د غلو د صادراتو پاړه د نوي جوړجاړي ارخلای کړي او هغه د خپل واده او د نړۍ د ډیپلوماسي د پاموړ ډیپلوماسي نتیجه بلل زيلنسکي د غراز ویلي دا چې موسکو ورڅخه ضمانتونه اخیستي د روسي د يرغل د ناکامۍ سرګندوي کوي نورياس نوريا او نور جزئیات
ورسته له هغه چې د روسي دفاع وزارت ویل روسي له اوکرين څخه د غلو دانو د صادراتو موافقه بیرته ورستنیږي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دغه نوی جوړجاړي هرکلای وکړ د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې موسکو دغه موافقه ورسته له هغه بیرته ورګرځي چې له پوزي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا د لاندې خوندې ساتلو په اړه لکیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړي دي د روسي دفاع وزارت ویل چې په اوس وخت کې د ضمانتونو کافي دي چې د اوکرين د غلو د صادراتو موافقه بیرته عمل شي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دغه پرمختګ استایل او هغه د خپل هیواد او د ټول نړۍ د پام وړ ډیپلوماسي نتیجه بلل دي زيلنسکي تیر شپه ملت په خبرو کې ویل چې د غلو د صادراتو په اړه د شوی موافقه عمل کېدل به دوام ولري زيلنسکي همدارنګه ویل چې د روسي لخوا د ضمانتونو غوښتنه د دې هیواد د یرغل د ناکامۍ څرګندوي ده هغه زیاته کړه لا اتومي شو جګړې ورسته چې کرملین له اوکرين څخه د ضمانتونو غوښتنه کوي دا هم د دې څرګندوي چې د روسي تیری ناکام شوی او هم دا چې موږ په یو موټی پاتې دوسره څومره پیاوړي یو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اوکرين د خلو د صادراتو په موافقه کې مهم رول لوبولې پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د اوکرين پر غلو بار کشته به د پنځشنبه د ورځې لغرمې ورسته پلان سره سم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي زيلنسکي هم پرون په یو ټویټ کې د ترکیه ولسمشر اردوغان څخه چې د په وینا د اوکرين د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت کلک ملاتړ کړي مننه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو هم د اوکرين د غلو دانو د صادراتو لپاره د جولجاړي هرکلای کړي او روسي هڅول چې هغه دې تمدید کړي د اوکرين غلو د صدراتو د موافقه اعتبار د روان میلادي میاشتې په 19مه پای ته رسیدي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د ملګرو ملتونو او ترکیه د منځګړي توپ ستاینه کړي خدای هم ویلي دا مهمه ده چې نه یوازې دا چې دغه موافقه بیرته عمل کیږي بلکې د روان میاشتې په پای کې باید تمدید هم شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم ور بشو غزنی ته هلته ګڼ شمېر اوسیدونکي په دغه ځای کې د مسافر مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت لري دوی وایي د دغه مرغانو ښکار بې درېغه روان دی او باید مخې ونیول شي جزئیات په دغه ریپورت کې
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سردې بند دلته شاوخوا 23 کلن ځوان چې ښکاری توپک کورسره او په مرغاو یو ډزې کوي نو مورای خپل ځار میټه خان او د پکتیکا ولایت مرکز شرنی وسیدونکو را پیژنې و مغشتل چې میټه خان سره دغه غیر قانوني شکار په اړه خبري وکړو خو له خبرو کولو څخه انکار وکړ دا په داسې حال کې چې د غزنی ګنشمیر وسیدونکو دلته په ولاړو بو کې د مسافرو مرغانو د شکار له زیاتېدو شکایت کوي د یوای په سردې بند سلطان بند ابي استاده او ډیری نورو سیمو کې غرنی او مسافر مرغان په بیلابیلو وسایلو شکار کیږي لایق احمد د غزنی شار یو وسیدونکو دی نو مولای کیسه کوي چې سلطان بند ته تلل یو هلته لیدل چې په مرغانو د درنو وسلو ډز کیږي لایق احمد وایي دلته هر ډول مرغان زیات شکار کیږي په خپل ملي چې د شکاری توپک ترڅنګ په کلاشینکوف او حتی په پیکای ولي
بند سلطان چکر رفته بودیم از مجاهدینا بود
سلطان بند تا د چکر لپاره تللی وم هلته مجاهدینو مخامخې پر هیلیو فایرونه کول بیا نو دغه هیلې چیرې د بنغارو ترازی باید دغه کار مخنیوی وشي
باید ازمی جلوګیری شوه
لایق احمد غشتنه کوي چې دغه مرغان باید شکار نه بلکې د هغې لپاره سنتیاوی برابر شي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وسته د غشکار د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. د رشیدانو ولسوالۍ سیف الله وایي موږ د طالبانو حکومت له چارواکو او لسی خلکو څخه غواړو چې دغه ښکار بند کړي، وطن دې له ښکلو او رنګینه مرغانو نه خلاصوي.
زما غوښتنه دا ده چې له حکومت څخه او له خلکو څخه چې دغه ښکار بند کړو، مثال دا ونه شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه شی دی چې مثال ونه ویشتل شي. دا اوس ډېر کم شوي دي، ښکارچیان زیات شوي دي. مثال ولې غیر قانوني دغه باید امارات بند کړو؟ دا ومنم، دا غوښتنه ده چې دا ونه ویلي، نو دا په افغانستان کې ښه دي چې وي.
عبدالکریم بیا د غزنی مرکز اوسیدونکی دی. نوموړی وایي موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د 40 کلنو جګړو او غیر قانوني ښکار له امله د نورو وحشي ژویو تر څنګ د مرغانو نسلونه هم مخپورو کېدو دي. د ده په باور دا د اندېښنې ځای دی چې هیواد مو له ښکلو او رنګینه مرغانو څخه سوکه سوکه پاکیږي.
شکول شکول مرغان دی له پردو ملکوم د لترازی لدیز پردو ملکو ته دی. هلته خلک شکار نه کی، دوی راځي غیر قانوني شکار کوي. دغه کار نه دی، د زموږ او تاسو د وطن د شکولا دی پاره دی. د نسل سبا له افغانستان ورکیږي. زموږ خواهش له خلکو څخه دغه دی چې دغه مرغان ته هزار ورنه کی او بیزای شکار ور باندې ونه کی، او خصوصا د امارات اسلامي له دولت څخه زموږ د خواهش دی چې دغه خلک ورور دوی مخنیوي وکړي، دوی غیر قانوني کار ته پرې نه ږدي چې دغه مرغان ته هزار اذیت ورکړي.
و مو غشتل چې د غزنی اوسیدونکو دغه غشتنه په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ادارې لا چارواکو سره شریکه کړو، جواب مو ونه مون. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حمید الله نصاروایي د دې حکومت په ټول هیواد کې په ښکار بندیز لګولای دی.
یاد مرغان چې د هیواد یو سرمایه ده او د هیواد په ښکلا کې مهم رول لري، په ټوله کې اسلامي امارات چاته اجازه نه ورکوي تر څو د یاد مرغانو ښکار وکړي. د غزنی سیمه ایزې ادارې هم اړوند ولسوالۍ او اړوند ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو د یاد مرغانو د ښکار مخنیوي وکړي.
غزنی چې یو وخت په د مسافرو مرغانو ټاټوبه یادېدو، خو د پخوا په پرتله اوس د دغه مسافرو مرغانو په راتګ او استوګنه کې زیات کمای راغلی، چې یو لاملی هم په بیا رحمانه توګه ښکار او بل یې تیره یو نیمه لسیزه سخت جګړې وې چې لامل یې ډیری مسافرو مرغانو خپل لار او مسکن بدل کړی دی.
د خوست د صبرای او یعقوبی اوسیدونکو د طالبانو حکومت او نړیوالو بنسټو غواړي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته پام وکړي. بل لورته د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډیره شي. دوی وایي یاد سیمه په تیرو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبرای او یعقوبی اوسیدونکو عبدالغفار افغار آزادۍ راډیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او خوانیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده.
د دولت نه مهیله دادو چې دغه منطقې دی پوره په صحت کې او خصوصا په دماغ په برخه کې خاصه توجه وکړي. خصوصا د مرکزی لسا چې د اغه تعمیر د نستی وړ نه ده، دومره سخت خراب ده د جنگونو له امله چې هر کوټه کې سړک نه نو اغه ته د ترس کېږي چې کچې ته یو سخت بود روشي د تعمیر په مونې سومالي.
د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو د بزګرۍ په شارو بوختي، خزمکې للمی دی او د کاروندو د خړوبولو لپاره په کافی اندازه ویالي او ژور څاګان نه لري.
دا په زورګونو هکتار از کرنیز ځمکې لري چې اوس وخت کې اکثره خړونو وړي دي او بعضی خطر کې دي. او دا ځمکې بیل بیل ویلو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کاروندګر دي. نو موږ د دولت او په خاص تن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمې ترشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
د صبرای او د نورای کلی اوسیدونکو شفیق خاکسار بیا وایي
ته مداوړان د کوم سیلابونه رامنځته شول د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تیر جمهوریت کې تر سره شوی سیلابونو بعضې پروژې جرمنی کړي دي. د غول لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی. کچېری ترمیمی وشي هغه پروژې ستل کیږي او کچېری همدغه صفاتې داسې ګمان کیږي چې هغه پروژې په لاس ورکو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبرای او یعقوبیو کې هم تر ډیره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړي، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري.
ازادی رادیو تغاگی است. وقت پاونسن که سلور نیمه شوی ورزو لندو خبرونو تا د امریکا جانز هاپکنز پانتون په یو څېړنه کې دا کړی چې باندې 80% خزینه روغتیایی کارکونکو د طالبانو لوري زورول کیږي. دغه پانتون یو راپور خپور کړی چې پکې د ګڼو خزینه روغتیا پالانو سره په افغانستان کې مرکې کړي دي. هغوی شکایت کړی چې د شرعي محرم د نشتوالي له امله کار ته د تګ پر مهال د طالبانو لخوا زورول کیږي او سپکې سپورې ورته ویل کیږي. خو د طالبانو چارواکو بیا د جانز هاپکنز پانتون دغه رپورټ رد کړی او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بللي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره یا UNFPA خبرداري ورکوي چې 80% افغانان پراتلون کې ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نشي اخیستلی. د کابل اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې اقتصادي توان یې ښه نه دی او مجبور دي چې سوړ ژمی د سون توکو څخه پرته تیر کړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي چې دغه وضعیت به په افغانستان کې چې خلک یې ناورین ځپلي دي سخت ژمی راولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي چې د ناروغي دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه نه وي ورکه شوي. په افغانستان کې سږ کال 2 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبي افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د همګړۍ لوبه لري. جنوبي افریقا په 8 بالونو باندې 140 منډو ته اړتیا لري. پاکستان 122 هدف ورکړی. دا البته هغه هدف دی چې له باران وروسته راټیټ شوی دی. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیست ده یو تازه ریپورت لمخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان باندې نن په اسلام آباد کې د ولاریون پر مهال ډزې شوې دي. د راپورونو لمخې عمران خان په پښه لګېدلې او ژوبل شوی دی. له ازادي رادیو سره پاتې شئ د دغې لو خبر په اړه باندې به تاسو ته نور جزئیات وروسته خبرو کوو.
مخکخی خزی
درن دوستانو ستړي مشي د شنبه په ورځ په کابل او ځینو ولایتو کې یو شمیر زده کوونکي او د دوی مایندې له کورونو څخه بیرون راوتل او د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته بیا د یک شنبه په ورځ په بدخشان کې د پوهنتون انجونې درس ته ځکه پرې نه ښودل شوې چې دوی ته ویل حجاب مونږ دی مراد کړی. بیا چې د محصلینو لاریون وکړ ووهل شوې او په زور د پوهنتون له سیمې څخه وشړل شوې. نن د مخکخه خزو په خبرونه کې لغپلو میلمنو سره دینجونو د زدهکړو پر وړاندې په پروتستونځو خبرې کوو. لمونږ سره میلمنی دي د چراغ پانتون په خانه رئیس ډاکټر امیرا فرهنگیار، لیکوال او مدني فعال ماریا تو تاخیل. دوه میلمنو ته خراغ لاست وایو ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې راځو میرمن فرهنگیار ته، تاسو به د شنبه په ورځ کوم څه چې تاسو د انجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره وکړل، البته په چپه خوله باندې لاریون، که دغه د پاکل معلومات راکړئ چې کار مو له کومه ځایه شروع که او نتیجه یې څه رقم وه؟
ان تاسو کوم مننه مونږ په هغه مقرب کې یو کمپاین درلود او د کمپاین مسیج دا و چې دا یو کمپاین یو مصلحت عامه کمپاین دی. مونږ دغه مسیج دا و چې دا د لویره او مونږ ډیر ښه اغیزه درلود. تاسو خبرې چې د درې ورځ کې د امانه امداسي غږ پورته ده پرونی مونږ په بدخشان کې انجونو د خپل حق تر اوسه راولورو په خاطر برنامه درلود او نن هم په ښار نو کې هغه انجونو بیا هم ځل بیا خپل غږ پورته کړی دی. دا زمونږ د کمپاین اثر دی چې دوه درې ورځې کېږي چې خپله پسې په کابل کې داسې اعتراضونه دي او زمونږ اعتراض مکمل مختلف و مونږ په ټول افغانستان کې دا پیغام او مسیج و او مونږ د هر مکتب شاته راغلي وو او خپل مسیج وړاندې کړ چې یو نیم کال کېږي چې بیا هم تر اوسه زده کوونکو لپاره د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستلې نه دي. په دې خاطر مونږ هڅه کوو چې باید ژر تر ژره د جامع جهاني او ټول هغه سفارت چې د افغانستان سپورت کوي باید زموږ غږ واوري او ویدلې ډېر دي خو باید عملي ګامونه
ډیر زیات مننه. تاسو ته بیرته وګورم میرمن تو تخیل لکه څنګه تاسو اوریدل د شنبه په ورځ کمپاین وسه د لپاره چې دینجونو پر مخونځي پرانیستل سي. البته غو دینجونو چې لښبګم ټولګي څخه پورته دي د تاسو په نظر دا ډول کمپاین یا لاریون چې کیږي آیا دا به ګټه وکړي؟
بالکل. ولې نه چې احساس موجود وي چې خلک موجود وي باشور و لس موجودی طبعا خام خواهد پورته سیم چو کل هم غد پورته شی چارواکی مجبور دیده هغو غد تا غکی دی و آغا ملیکی. خب بدبختانا پا افغانستان که داوری دلو خلق نشته دا زکر دا چه یو کال دا دی حکومت که گیتر یو کال هم زیاد زشایده هم چه دیر زل دغه سیلارینو نه په لار باندې واچول شو نه یوازې د تعلیمي برخې لپاره حتی د ښځو د حقوق او د کار د حق لپاره هم په کراسو دلته په کابل کې لارینو نه وشول. همدغه ورته چلند د هغو سره ترسره شو هغه ووهل شولې په هغو باندې ډزونه وشول او د هغو غږ هېڅ ځای ونیو. خو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان یو شل کلنه د پرمختګ یو پروسه شاته پرېښې ده. نو افغانستان خلک هغه پخوانی خلک نه دي چې که خلک په دې فکر وي چې بله دوره عمارت کې هېچا په دې برخه کې نه لاریون درلوده نه کوم اعتراض درلوده. خو هغه وخت افغانانو ته د دې امکاناتو چې هغه د افغانستان نه بغیر د ویزې او پاسپورټ ووځي بل چېرته ژوند وکړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. ولې اوس حالت بدل ده. افغانان اکثر خلک چې په تعلیمي برخې پورې تړلي دي هغه په هېواد کې دننه پاتې دي ځکه هغه د هېواد نه تللی نه شي. هغه امکانات نه لري چې ایران ته لاړ شي یا پاکستان ته لاړ شي ځکه هغه ویزه غواړي هغه پاسپورټ غواړي. نو هغه مجبوره تن په وطن کې دننه پاتې دي. نو چې کله په وطن کې دننه پاتې شي نو هغوی تعلیم ته ضرورت لري هغوی کار ته ضرورت لري هغو ښه اقتصاد ته ضرورت لري. نو که چېرته دا ولس په هېواد کې وي او دغسې یو تجربه هم دوی ولري دوی مجبوره دي چې پورته شي غږ پورته کړي. نو زمونږ د وکیلي ادارې نه دا غوښتنه ده چې د شپږم نه پورته ښوونځي په هر دلیل که تړل شوي باید دلیل یې روښانه شي. دا دلیل نه شي کېدلی چې یو ځل ووایي چې حجاب ده او بل ځل ووایي چې نصاب ده او بل ځل ووایي چې د ښځو د نارینه مسله ده چې باید نارینه ښوونکي ونوځي. دا دلیل نه شي کېدلی. افغان نجونې هر دلیل ته اماده دي چې حجاب ووایي د پخوا هم زیات ورته کوي خو په دې شرط چې زده کړو ته پرېښودی شي. که د نصاب مسله یې هغه هم باید روښانه شي. او که د ښوونکو خبره یې د افغانستان په تاریخ کې ډېر کم لیدل شوي دي چې نارینه په زنانه وو ته درس ورکړی بغیر د پانتون نه په مکاتب کې اکثر زنانه وي. یعنې دا هغه دلیلونه دي چې دوی راوړي دي او باید دا دلیلونه ډېر کمزوري دي. نو نور داسې دلایل باید عمارت یې واضح کړي تر څو خلک په غیر قناعت وکړي او یا خپل غږ بند کړي او یا خپل اعتراضاتو ته دوام ورکړي. نو تر اوسه دې خلکو ته د ادارې د خوا نه ویل شوي نه وي چې دلیل څه ده. زما په فکر د افغان نجونو غږ به هېڅوک هم ونه تړي. همېشه به دغسې تظاهراتو ته دوی دوام ورکوي.
ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ. تاسو ته بیرته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا له میرمن فرهنګیار نه پوښتنه مطرح کړو. اوریدونکو ته به د خبرونې د واتس اپ شمیره وایو. درنو دوستانو تاسو کولی شئ چې امدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر د موضوع په اړه څرګند کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 0 2 1 4 0 0 0. له میرمنو څخه ځانګړي هیله لرو چې خبرونه ته زنګ راوهي او خپلې خبرې ټولې نړۍ ته د ازادي راډیو د مخکښو د خبرونې لاره ورسوي. راګرځو بیرته میرمن فرهنګي ارته. تاسو په دارو توای چې کله دا کمپاین تاسو پایل کړ چې هغه د انجونو د زده کړې لپاره و درو توای چې لته ډول وضعیت سره مخ شوی. آیا مشکل درته پیښه؟ که چې
موږ د هر مکتب شاته راغلل او دا وخت کې موږ مکتبونو شاته راغلل او په مختلفو ګروپونو کې هغه وخت موږ ډېر یعنی امید و چې باید د مکتب چارواکي موږ سره باید همکاري وکړي. متاسفانه دوی موږ سره هیڅ همکاري ونه درلود. دوی ژر تر ژر طالبان ته اړیکه ونیسه او طالبان زموږ پسې راغلل. مونږ د طالبانو څخه ډیر مخته وو، مونږ ژر خپل مسجدونه جوړ کړ او د ساحې نه مونږ یعنی ترک ساحه یعنی ډیر فشار باندې دي او دوی نشي کولی چې مونږه تر وکړي. په دې خاطر دوی ژر تر ژر د طالبانو سره اړیکه ټینګ کړه او طالبان راغلل چې باید مونږ برنامه خراب کړي خو مونږ مخ له مخ نه د ساحې نه تر کړو.
بل ډیر زیاته مننه اوریدونکو، د ټلیفون په کرخه لرو چې د اړیکه پرې نسی. لومړی به د خبرې وورو، بیا به مونږ تاسو خپل باسته دوام ورکړو. بل مهرباني.
السلام علیکم.
سلام، جوړ په خیر، خپل نمبر ته وایې.
مننه کوم پر هادی مالا پکتیانا. کوم خوانځي چې شوی دی باید بیرته پرانستل شي، یعنی د افغانستان هر وګړی غواړي چې انجونې او هلکان یو ځای تعلیم وکړي. په اکثریت سیمو کې د انجونو مکاتب بل خزینه او استاد لري، ایوازې په پانتونونو کې نارینه استادان وي. هغه ته کولای شي چې د کوم سیستم برابر کړي ترڅو خزینه استاد پکې تدریس وکړي. دا چې خزه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، په هر بخش کې زنانه ته ضرورت لیدل کیږي، نو لدې عمله باید د نجونو ښوونځي پر وخت بل ځانډه پرانستل شي.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ. میرمن فرهنګیار، تاسو د اوریدونکو خبرې واوریدل، یعنی دا ښیي چې په ډیره بخښنه سره فکر کوم بل اوریدونکو په کار خلرو. بله مهرباني، خپل نوم راته وایئ.
غلام حسن خان کوچل لوګر نه تاسو سره تماس کیم، او زه تاسو د رادو اوریدونکو کارکونکو ملمنو ټول ته سلامونه کوم.
تاسو ته هم سلامونه وی. مهرباني، خپل نظر څرګند کړئ.
مهرباني خورجان، نظر خو موږ دغه د لکه ملمنو چې و د تعلیم ته غونن سبا ډیر ضرورت ده، او اسلامي امارت ته دم دام د تعلیم ممنوع نه کی د تعلیم ممنوع نه د کړی د تعلیم ته زمينه مسته د افغانستان کوم کلتور او عنعنات یو په مطابق باندې شرعي ایجاد کې خدویم لګیا د دوی دا وایي چې ورور موږ هم په دې باندې اخته یو چې موږ د خواندو د مندو عزت وساتل شي.
تر اوسه پورې کوم خواندي چې پایل و انجونو ته درس ویلي دا په ایجاب کې نه وي؟
خورجان خو دې کې خود کتاب فکر یې د 50 کال په افغانستان کې جګړه تر سوي تي تي واس کې ستاسو شخصي مشکلات د خلکو سره ورور ټوک یو چا باندې تور لګي څو کې بل چا باندې لګي خدا خدا نظام لګیا دا ټول سیستم برابرې د خواندو لپاره خپل سیستم برابرې.
تاسو باندې سلامات اوسئ، د تاسو نظر واوریدل څه. bale بل اوریدل د ټلیفون په کرخه لرو. مهرباني، خپل نوم راته وایه.
سلام علیکم. د چینه د تعلیم په برخه کې کوم موضوع باندې تاسو بحث کوئ؟ دا ډېر ښه موضوع ده، او د چینه تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي. ولسمه پوری کپانټونی کالي تعلیمات ټول ته باید اجازه ورکړي. افغانان حق لري، د اسلام په چوکاټ کې دا دی حق دی چې باید تعلیم وکړي.
راګرزو میرمن فرهنګی ارته، تاسو د اوریدونکو خبرې واوریدلې. دوی هم د انجونو د زده کړې طرفدار دي. له تاسو سره د خلکو مرسته څومره وا په دې کمپاین کې؟
د خلکو همکاري ډیر منتره وو، او د انجونو والدین منتره وو، او خلک ډیر تشویق وکړ. او ځکه چې تاسو د ډېر ورور خبر دوه چې ټول مثبت نظر لري، په خپله پوهیږي چې په پښتنو سیمو کې حتی ځینې کسان خپل ځمکه د مکتب لپاره ورکړي دي، او ټول خلک خوښ دي په دې خاطر چې انجونو بیا بیرته مکتب ته ورشي. اوس که موږ سواد موږ ته معلوم نه شي، تاسو باور وکړئ چې لاس کال ورسته موږ باید د خپل یو معمولي مرضی باندې باید د پاکستان او ایران ته ورسیږو. شو
فکر کوم چې د میرمن فرهنګیار اړیکه پرې سوله. راګرځو میرمن توت اخیل ته. میرمن توت اخیل، تاسو د میرمن فرهنګیار په خبرو کې واوریدل چې کله دوی کمپاین کاوه چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، نو د یو شمیر ښوونځیو مدیرانو له دوی سره مرسته نه ده کړې. تاسو یې لاته څنګه؟ آیا دوی له طالبانو څخه ویریږي؟ څه خبره ده؟
دا خو معلومه خبره ده، د ښوونځیو مدیران یا ښوونکي اکثر د وزارت معرف سره په اړیکه کې، او کله چې وزارت معرف ته معلومات کیږي چې یا دغه یو ناریون روان ده یا دغه خلک غوښتنې لري، نو د معرف وزارت د پانه مدیرانو سرمعلمینو ته استادانو ته دا ویل کیږي چې په ناریون کې هغوی باید ګډون ونه کړي. یو قوي نو خامخا په اوس وخت کې چې اقتصادي مشکلات یو بل ستونزه ده د افغانانو لپاره په وطن کې، نو که د دندې نه ګوښه شي نو هغه بیا نسي کولای د خپل کور هغه مشکلات چې کوم دي حل کړي. نو د هغې دندې د حفظ لپاره هغه مجبور ده چې په داسې لاریونونو کې ګډون ونه کړي، او دغسې لاریونونه سپورټ هم نه کړي.
نو دا معلومه خبر ده چې دغه ویره د حکومت نه دا او ویل شوی به هم د وزارت په نه ورته چې تاسو په لاریون کې ګډون مکوي خو لکه څنګه چې زموږ خورو ویل چې دغه سره د خلکو سپورټ تاسو په د خپل خبرونه کې هغه خلکو چې اړیکې نیولې دي تاسو خپل واوري د زموږ ورور د پکتیا نه او د لوګر نه او د عربستان نو اکثر ها پښتانه ول دلته لوی مشکل تاسو به اوریدلی چې وزیر د معرفت وویل چې مونږ خوندې نه دي تړلې خو زمونږ ځنې خلک په دې نه دي خوشاله چې لونه ذکر وکړي نو اوس زمونږ د ډیرو خبرو نه معلومیږي چې مثال د پکتیا مهیب ماته معلوم ده د لوګر مهیب ماته معلوم ده خپل رو چې د عربستان نو هغه به هم باندې لوی پکتیا پورې تړلې خلک یې نه تر دې ساحه قید خلک د افغانستان کې نه وینم چې الته ډیر کوی داتی یو خو اسلامي ټولنه د بل پښتني ټولنه ده په لباس کې په تعلیم کې هر څه کې ان تقویدات شو نو کله چې د دې د سیمینارینه غږ پورته کوي چې باید جونې زده کړې وکړي باید جونو په مخ د خوندو دروازې پرانستل شي نو دا د دې شاهدي ورکوي چې افغانان هغه مخکېني خلک اوس نه دي هغو غواړي چې زوی تعلیم وکړي لورې هم باید تعلیم وکړي که زوی خپل حقوق لاسته کړي لورې هم باید خپل حقوق لاسته کړي همدغسې مونږ هم ویلي دي تاسو ګورئ په پکتیکا کې یوه زلزله وشوله کورونه را ونړېدل خلک پکې مړه شو زخمیان شو نو زخمیانو کې زنانه هم وې نارینه مو زنانه یې خوست روغتون ته راوړې تاسو باور وکړئ د زنانهوو ټپونه هغه دروني چې کوم وو هغه نارینه ډاکټر نشو لیدلای خپل د پکتیکا غ سخترینو خلکو وي چې ایکاش مونږ خپل لونو باندې تعلیم کړی وای نو موږ د مونږ ښه دې نه مړه کېدلې د ټپونو د وجه نه ډېرې مړې شوې وي ولې چې نارینه ته دوی خو ولې نه زنانه ډاکټر وي نه چې دوی تداوی کړی وای دا په څه دلالت کوي دا په دې دلالت کوي چې زمونږ هغه مخکینه جهالت تر دې حد وو چې مونږ په خپل ساحه کې یو ډاکټر نه لرو یو نرس نه لرو نو د ما د سیمې نارینه په ډاګه وایي چې زه غواړم د ما لور تعلیم وکړي څوک د سیمه ایته دا خلک د دوی رواجونه انانات یا د دوی نارینه قایسي نو غواړي چې د دوی لونه تعلیم وکړي زما لباس زما د سیمې لباس د حجاب پورته دا یو وخت عرب نه خزینه او جامې نه درلودې خو زما د سیمو خزو درنې جامې اغوستولې نن دوی ما ته کوم حجاب یادوي چې دوی وایي په اسلامي حجاب کې زما جامه د اسلامي حجاب غوندې ده هغه کې هیڅ سرتور تر کزیدنه صدرندې جامې دي دومره ټیکه د عربو په کالو نه مترتیږي لکه د ما د سیمې د یو خزینه په کمیس نه لس متر د کوم تر تی تر دې درون لباس مور چرته دا د دلیلونه نشي کېدلای نو زه دا وایم چې مدیرانو نه ګله هم نه د پکار چې کومو وایي چې همکاري ولې نه کېده هغه مجبور دي هغه د حکومت سره مخامخ دي حکومت ته جواب دي دي او هغه کلارین کې نه یم څه فرق نه کوي دلته د خلکو بیدار دي د کابل ولایت او خلکو ګډون مهم ده چې خلک لکه څنګه چې په دې ټلیفون کې اړیکو کې وي لکه څنګه چې په ملي میدان کې راوځي وي چې زما نور د کوم ته ضرورت لري په خوایې ذکر کوم نه خو نه په کوم دلیل د کوم دي دروازې د دې په مخ ته راځي شي نو هغه ته باید جواب ورکړ چې کوم خو یاند چې دا زور د کې لاریون کې برخې اخیستلې دي واقعا د غوې تاس د قدر د زور ته درنه سره د ګورم د غوې همت ته سلام د غوې جرأت ته سلام همدغه چې په بدخشان کې کوم جن کې ان خپل غږ په هنتون د پاره پورته کوو غوې جرأت ته سلام چې هدا اقل او خو ویل شو د غوې مقاومت خالته وکړای شي چې تا ولی په کوم دلیل زما په مخ د پانتون دروازه بند کړې چې هغه تصویر مو کو تاسو لیدلې دي هغه مکمل پټي دي پوزي پټي دي ساده په سر دي صرف پر هم څه مشکل ده په کابل باندې ما دې نه تویل شي مې چې تاسو مخ پټ هم وي ساده دي سپینې دې تر نه منم تور ساده یعنی پر رنګ هم اوس دوی بحث کوي یعنی هغه وړو وړو مشکلات دي چې مشکلات دوی راځي دي او هغه یو دلیل راوړي تر څو ډیر زیاته مننه
تاسو ته بیرته راګرځو ډیر زیاته مننه وړاندې تر دې چې د میرمن فرهنګیار خبرې وورو د خبرونه دی واتس اپ شمیره به یو زلبیا اوریدونکو ته تکرار کو درنو دوستانو او قدرمنو میرمنو تاسو کولای شئ چې امدا شی به منتزنګ وای او د خبرونه دی موضوع پاک لاتی دینجونو زده کړه د خپل نظر له موږ سره شریک کړئ 00 4 7 2 2 1 4 6 8 د زمونږ د واتس اپ شمیره ده تاسو هم پیغام پرې کولای شئ او هم زنګ وهلای شئ په هر حال میرمن فرهنګیار تاسو ته بیرته راګرځو کوم کمپاین چې تاسو د شنبه په ورځ وکړ دینجونو د زده کړې پاک لاله غنه وروسته د یک شنبه په ورځ بیا د بدخشان په پانتون کې انجونی درس ته پرې نه خودل سولې وروسته د لاریونو کړو بیا دی وهل سولې څه فکر کوي دا کوم چې په کابل کې وسول دین جون د زده کړې غوښتنه وسو دا خو به راب د بدخشان له پیښې سره نه لري
مونږ ټول خزه یو موتیو دلته ایس مونږ سره کوم مشکل نه دی او د ستوند په خاطر مونږ بیل بول ګروپونه جوړ کړی دي مونږ ټول خزه چې په افغانستان کې ایو مونږ ټول یو هدف لرو زموږ هدف دا دی چې ژر تر ژر د مکتب دروازې د انجونو پر مخ پرانستی شي باید خزه دوباره کار ته زمینه مساعد شي او مونږ کولای شو چې په هر برخ کې مونږ باید خپل برخ باید په دولت کې ودرلود دا دولت نشي کولای چې مونږ ته ټول چې نیمایي د جامع او نیمایي جامع باید مونږ غیر فعال شو په دې خاطر زموږ ټول مسجون یو دی زموږ هدف یو دی او پر مختلفو ګروپونو مشتل شو دي د امنیتي کرخ په خاطر مونږ هر ورځ لاریون کوو نه نام یو لاریون او تشارنو کې خزه دي د ټول افغانستان د خزه غږ یو غږ دی مونږ یو موتیو او زموږ کې هیڅ څوک نشي جاله کېدره یعنی یو دی یو موتیو او په یو موتی کې مونږ خبرې کوو او دا په و مقرب کې یو کمپاین وو په ټونکو بل مظاهره په دښان کې او نن هم یو بل مظاهره وو په شارناو ټول د خزو لپاره هر لري او ټول مونږ سره یو دي
او ریون کې د ټلیفون په کار خلرو د دوی غاک په واخلو بیا به ورسره تاسو سره ګرځو بلې مهرباني
سلام نیکی لونک پر زوینه مې فهمه استفاده نشم له کابل نه دا چې سلور سوا او شپک ورس کېږي چې انجن انتظار باسي چنن شفنځي پیلېږي سبا پیلېږي تر دې ته مونږ د تر خبرې اوریدلې نه د چشفنځي پیلېږي د انجن پر مخ شفنځي پیل شو خو ورس ټول زمونږ نه هله کېږي او نه په هیڅ دمه دمن ګناه څه دي چې فلور سو ورته کور کې کینو او شونځي ته لاړ نشو او د انټرنو لارینو کیږي تر کومه پورې موږ په کور کې کینو او تر کومه پورې موږ وژړیږو تر کومه پورې موږ انتظار وباسو چې شونځي پیل شي او دا وایم چې تر کومه مرحله افغانانو ته دروغ وای او وعده خلافی کوي
بل ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ بیرته راګرځو میرمن فرهنګیار ته میرمن فرهنګیار تاسو بم د بدخشان په خلیدلې ویچ پانتون کې انجنیر وهل سولې د پانتون په مخ کې لکه څنګه تاسو مخ کې هم په دې اړه باندې خبرې وکړي د تاسو په نظر آیا انجنیر چې حالت ورتللې د دوی ایجاب سم نه و
الحمدلله اوس مسلمان نه شو دی افغانستان مونږ یو اسلامي ملک یو هغه تیر حکومت چې دوی په نظر کفري وو هغه په وخت کې مونږ خپل ایجاب مراد کړو مونګه هغه ورځ تاسو لیدلې چې ټول خزه تر حجاب وو هیڅ کوم به حجابي ور سره نه وو بقره نظمون اسلامي بنلري او نظمون د اسلام نه نظر ده او نه یو فرهنګ ده مونږ هیڅ کله نه منو تر څو چې دوی ارغه فشارونه راولي مونږ بقره سره موافق نه یو او اسلامي حجاب لرو هغه اسلامي حجاب ډیر خو هیڅ مشکل پکې نه وو او فکر کوم چې حجاب یو بهانه وو شاید چې په اصل کې کوم بل خبره دي ا خبر دا څه چې باید دنجونو باید مکتب کو پرسته نه لري خو بیا چې د دروازې بیا د بل د فاکولټي او پانتون هم باید دروازې اوترل شي دا د هغه یو برنامه دی او دوی غواړي چې ډیر په دغه غمجنې ما چې هغه بل کال چې جوړ شي هغه بل کال کې مونږ خزنه لرو چې د کانکور کې اشتراک وکړي هغه وخت مونږ دا درد احساسو چې اوس تاسو را روان ګوري پرونه یو خبر ما ولیدل چې په لوګر کې اوس هیڅ خزینه نشته چې ډاکټر خزینه ډاکټر نشته دا طالبان نه ګوري دا د غیف یعنی ټول حاله نه لري نه پوهیږم ولې طالبان هغه موضوع پټوي ولې روغ خپل خلک شفافیت خبر نه کوي باید خپل خلک ته وایي چې د سیستم دې لپاره دوی نه غواړي چې اوس را روان د مکتبونو دروازې پرانستل کیږي دوی باید خپل خلکو سره باید خبر وکړي او خپل خلک ته وایي مونږ ولې د پردیت مونږ ورشو او مونږ د جامع جهانی ته ورشو اوس چې تاسو خپل وای چې تاسو حکومت یې تاسو خپل باید د خلک غږ ووري تاسو خپل خلک خلک سره کینی خپل خزه سره باید کینی او دغه ستونزه باید تاسو دغه ستونزه ووري او د ستونزه باندې یو برنامه جوړ کړئ خو زه فکر کوم چې دوی هغه مخکنی وو هغه یو مخکیم چې راغلی وو امداسه برنامه وی چې خزه په کور کې کینی او خزه حق نه لري چې کار وکړي او زه اوس وایم چې تاسو کچېره طالبان تغیر کړی نه دي او خلک اوس تغیر کړی دي اوس خلک وړي خپل اقواري تاسو چې د خپل غاق اخمو نخلو مونږ له اعتراضونه لاس و نخلو او ان شاء الله د خدای په کومک ان شاء الله دا مکتبونه بیا
دروازه پرانست.
بله ډیر زیات مننه له تاسو څخه. میرمن تو تخیل تاسو دی میرمن فرهنګیار خبري واوریدل د وای کوم څه پروند بدخشان په پانتون کې وسول ده سي د پانتونونو تړلو ته یو بهانه ده. تاسو فکر کوئ آیا ام د کوم څه بوي؟
بس یو وازه وا چې امکان لري د پانتونونو دروازه هم دنجونو په مخ باندې و تړل شي. خو دلته تبلیغات هم ډیر دي کنه د بهر او داخل کې هر رقم خلک به هر سوای ولی ما دا ونه مناله خو د بدخشان پیخه چې کله ما ولیدله نو یو ډار احساس کیږي اوس چې هغه په ایجاب کې ولاړ یو دی پانتون ته نه پرېږدي. نو آیا دا حقیقت لري چې دوی به دا پلان لري؟ خو دوی یو وخت په کابل پانتون کې هم تعلیم تربیه پانتون کې هم جلتیانو په مخ دروازه وتړله تقریبا یو څو میاشتې مخکې. هغه نجونو اعتراض وکړو دلیل دا و ورته ویلي وو چې دوی ایجابې تور ده صحیح ده خو څادرونه یې رنګ رنګ په سر کړي باید تور څادر په سر کړي یعنی نور په رنګه څادر کې را نه شي دا دلیل ورته راوړل شو. نو که د بدخشان نجونو ته هم په دې رقم باندې ویل شوي خو خدای به مرسته وکړي په دې چې ترڅو د پانتونونو دروازې ونه تړل شي او که نه دا یوه بهانه وي او په لوی لاس غواړي دوی رو 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 د خلکو ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې یعنې پانتون هم بند ده. دا بیا یوه ستره بله بدبختي ده. خدای دې نه کړي چې دا حقیقت وي. نو دا ستونزې شته په افغانستان کې خو کومې خبرې چې روانې دي یعنې داسې حوازې هم تر غوږ شوي دي چې امکان لري د دوو خبرې روانې دي کېدای شي چې د ښوونځو دروازې پرانستل شي. نو دلته خبرې رنګ رنګ دي. زموږ اوس وخت کې داسې څه ویلی نه شو ولې هر چلند چې د تعلیم په برخه کې کېږي تبن خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې دا خلک به دویم قدم بیدایي چې د پانتون دروازې هم وتړل شي.
ډېره زیاته مننه میرمن فرهنګیار. درته وایي چې له دې وړاندې هم د زده کړې په برخه کې خپل کمپاین ته دوام ورکوي؟
بله او دا زموږ یو کمپاین نه دی چې دا کوم پروژه وي او کوم موقتي کمپاین وي. زه تر څو چې موږ د خپل انجونو حق ترلاسه ونه کړو په دې خاطر چې زه یو معنوي مور یم او دا انجونو پر ما باندې حق لري چې زه د یو مدني فعال او د یو ښځو فعال حقوق باید د هغې غږ پورته کړم. شاید چې موږ یو قسم چې پاتې شي په افغانستان کې یو قسم انشاءالله د خپل غږ پورته کړي چې باید ژر تر ژر د انجونو پر مخ بند شوي دروازې باید انشاءالله چې پرانستل شي او انجونو کولی شي چې په هغه اسلامي جامع کې خپل درس او زده کړې دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه. د چراغ پانتون په خانه رئیس ډاکټر اومایرا فرهنګیار، لیکوال او مدني فعال ماریا توتاخیل، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو چې نن مو د مخکښ خزو په خبرونه کې لمونږ سره برخه واخیستله او یو ځانګړی مننه له اوریدونکو څخه هم کوو چې زموږ خبرې واوریدلې. دا و د دې ونې د مخکښ خزو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مومال او ملګری.
نن بشپ زما د یار پکم مخاندی جلوه گر پکم هټ پکم دکاندی کوم دکان به د خید درو خانی شرم ولې به حسن کوم تر خانی پټه وا به د مخ کوم پتنګانی رحان بے پاکان کنا پاکانی ودن اچھ ویل دے خمس ماتل چھتے وارے دیار دتو بدل ودن اچھ ویل دے خمس ماتل چھتے وارے دیار دتو بدل منزل پے سبا کرت سوتوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پت شان بشکست زہر پزوی لتق مو پے تزلت غم پخوی دم قدم پے خلے دم مخ پوی جکڑے بے چا خاور دبی سزاوار تخر سے تم دہر پہ خوری چمی یار پا سفر للی زب کوریم سزاوار دخر سے تم دہر پہ خوریم چمی یار پا سفر للی زب کوریم.